سلامونه ستړي مشه زه سفیو الله ستانګ زایم د ازادي راډیو د پروګرام ته خیر غلاس ویم فایل په خبرونو کو په سلګونو زره حاجیان نن عرفات ته روان شول په سعودي عربستان کې د حج مراسمو نن په مکه مکرمه کې پیل شوې له افغانستان هم شاوخوا ډیر زره کسانو د حج په مراسمو کې ګډون کړه د سعودي عربستان چارواکو ویلي تمه کیږي چې سکال د حج زیارت کوونکو شمیر څه باندې 2 میلیونه ته ورسیږي د 2023 کال د حج په مراسمو کې 1 میلیون او 8 لک کسانو ګډون کړي وو مجیب الرحمن د کرکټ نړیوال جام لپاتې لوبو بهر او په ځای حضرت زازای نیول شوې ده د کرکټ نړیوال شورا تایید کړی چې د مجیب الرحمن د خیل اس ګوته ژوبلا دا او ټورنمنت بار کیږي حضرت الله زازای د افغانستان په احتیاطي لوبغاړو کې د کرکټ نړیوال شورا ویلي د افغانستان د کرکټ بورډ په غوښتنه په ټیم کې اخیستل شوې مجیب الرحمن د افغانستان له مخکښو ورو توپ چونکو ده حضرت الله زازای بیا د پیل کیڼ لاس یو قوي توپ وهونکی ده تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام په ګروپي دور کې سه شنبه له ویست انډیز سره مخ شي او تر هغه وروسته په اتو غوره پړاو کې له هند، استرالیا او په غالب ګمان له بنگلاديش سره لوبه کوي د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کریمیا، کانګو ویني بهون کې طبي ناروغۍ په زیاتېدو ده د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کانګو ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید خلک د څارویو د حلالولو پر وخت د سکخې د خوندیتوب چپنه چې اوږده لستوڼي او لمن ولري وکاروي دغه بنسټ غوښتنه کړې چې له څارویو سره تر اړیکو وروسته باید غوجل پاک وساتل شي لاسونه په اوبو او صابون پاکو مینځل شي د طالبانو روغتیا وزارت روانه میاشت ویلي په 15 میاشتو کې د کانګو ناروغۍ شاوخوا 203 پیښې ثبت شوې چې له امله یې شپږ کسان مړه دي او د ترکیې دفاع وزارت اعلان کړی چې د عراق او سوریې په شمال کې د کوردانو د کارګرانو ګوند یا پی کاکا لږ تر لږه 12 افراطي وسله وال ختم کړي دغه وزارت نن شنبه په خپل ایکس پاڼه ویلي د دوی ځواکونو د پی کاکا ګوند 12 افراطي وسله وال د عراق په شمال او نورو ساحو کې وژلي د وزارت په وینا 9 افراطي وسله وال د سوریې د شمال په 2 ساحو کې وژل شوي
ترشنه آسمان لاندی ترشنه آسمان لاندی
نو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ترشنا اسمان لاندې خبرونه ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم د لوی اختر په درشل کیو د دې اختر سورزه مخ کې په افغانستان کې د کانګو ناروغي د خبرې دوه پاره اندیشنې څرګندې شوې چې لا همشته د طالبانو د امیر روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په وینا د روان میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې په افغانستان کې د کانګو د طبي تر 200 ډیری پیښې ثبت شوې او شپږتنه د دې ناروغۍ له کبله مړه شوې دي د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت د دغو اندیشنو ته په پام د عامه پوهاوي د کمپاین د پیلولو خبر ورکړی د روغتیا نړیوال سازمان هم د جون په 12مه په یوه راپور کې وویل چې په تیرو 2 اونیو کې په افغانستان کې د کانګو د طبي په ناروغۍ د اخته ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی او لا هم په زیاتېدو دی دغه سازمان ویلي چې د روان 2024 میلادي کال له پیله تر اوسه په مجموعي ډول د کانګو د طبي 980 مشکوکې پیښې په ټول هیواد کې ثبت شوې دي چې د تیرو 3 کلونو له اوسط څخه سش کال شمیر ډیر زیات دی د امیر روغتیا وزارت وایي چې د محیطي روغتیا د ارزونې او څارنې ریاست ټیمونه د کانګو ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي په اړه قصابانو ته د لارښوونې لپاره استولی دي همدارس په کونړ کې په سلګونو څارویو د کانګو ناروغۍ د مخنیوي لپاره درمل پاشل شوي دي په مسلخونو او قصابیو کې بروشرونه نصب شوي او په هغو کې لارښوونې لیکل شوي دي د کانګو ناروغۍ ویروس په ګڼو اهلی او وحشي څارویو کې ځای نیسي او وده کوي او تر ډیره حده هغه کسان ورباندې اخته کیږي چې له څارویو سره یې سروکار وي په لوی اختر کې له څارویو سره د خلکو سروکار زیاتیږي هغه څاروي چې دا ویروس ولري یوازې په کلیو کې نه پاتې کیږي ځکه چې شاریان هم قرباني کوي د قربانۍ په محل کومو روغتیایي تدابیرو ته پام لازم دی د نورو کومو ناروغیو د خپرېدو امکان شته څنګه ترې ځان وساتو په دې خبرونه کې ل خپل درنو ملمنو سره په خبري کوو زموږ ملمانه دي ډاکټر نجیب زاخلوال ډاکټر کمال اسماعیل همدارس پوهانیار ډاکټر هدایت الله حبیبی چې د عمومي داخلي متخصص دی او ډاکټر نصیر احمد احسان من د افغانستان د ویترنرانو د اتحادیه رئیس. درنو میلمنو ته هرکلی وایم. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په لړ کې وخت درکو چې له موږ سره تماس ونیسئ. زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړي. لومړی ډاکټر صاحب زاخلول، مخکې تر دې چې پر نورو ناروغیو چې احتمال لري په اختر کې ډېری وي، ځکه چې دا اختر کې خلک قرباني کوي، غوښې پریمانه دي، اول د کانګو د ناروغۍ په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا څه وړ ناروغي ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او درناوی. د کانګو ناروغي لکه څنګه چې تا د خبرو په جریان کې وویل، یو وایروسي ناروغي ده. عموما د یو وایروس له لورې چې دی دا د حیواناتو څخه انسان ته انتقالیږي، یا د حیوان په واسطه یا ځینې نور حشرات دي د هغوی په واسطه هم د انسانانو ته انتقالیږي. چې دغه ویروس چې دی د نیرو ویروس په نام باندې یادیږي. دغه ناروغي چې ده عموما د مکمل نوم چې دی کریمن کانګو هیموریج فیبر ورته وایي، یا د وینه راتلل په دې ناروغۍ کې یو ډېر عام دغه دی نښه ده. نو په دې خاطر ورته د وینه راتللو ناروغۍ هم وایي. دا ناروغۍ چې ده په دغه اواخرو کې په دې منځني ختیځ او منځني آسیا او لرې آسیا کې ډېره زیاته شوې ده. نو په دې خاطر باندې کابل په افغانستان کې چې دی هم په لومړی کیس چې په افغانستان کې ثبت شوی دی په 1998 کې ثبت شو، بیا د 1998 نه را په دې خوا چون په افغانستان کې یو منظم روغتیایي سیستم نه و، دا بیا تر 2000 پورې د کم کیس راپور نه دی ورکړل شوی، نه د نړیوال روغتیایي سازمان او نه هم نور خلکو. بلاخره بیا په 2000 شپږ نه اخوا چې دی بیا په مسلسل ډول باندې په افغانستان کې د کانګو د ناروغۍ راپور ورکول شوی دی. په دغه ناروغۍ کې چې دی ما څنګه چې وویلې، سرچرخي، کم خونی، وینې راتلل د پوزې نه، د وریو وینې کېدل په ساده شکل، داخلي وینه داخل کې د انسانانو. خدا چې په هر ډول باندې دا ناروغي یو ویروسي ناروغي ده او په ډیره اسانه باندې د انسانانو په ډیره کمه غلط فهمي باندې انسانانو ته مړینې سبب ګرځي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. کور ودان ډاکټر صاحب حبیبي، د لوی اختر په شپو ورځو کې چې خلک خورا زیات څاروي ذبح کوي او د څارویو سره د خلکو تماس یاتی شي، د دا ډول ناروغیو احتمال فکر کوي چې تر بل هر وخت زیات نه دی؟ ډاکټر صاحب حبیبي، ستاسو مایک ګل دی، لطفا مایک مې روشنه کړئ. بله او وس خبرې وکړه. مایکم ګل دی خو ستاسو خبرې نه اورو. ډاکټر صاحب حبیبي تاسو ته ماتلې یو. خیر، وربسو بیرته ډاکټر صاحب زاخل والته. ډاکټر صاحب، تاسو په دې موضوع خبرې وکړې خو تر بل هر وخت فکر نه کوئ چې اوس شرایط لا ورته مساعد لوي خو دا ناروغي خپره شوې ده، له بلې خوا اختر پر روان دی او خلک قرباني کوي، خطر لا زیات دی، نو خلک باید څه وکړي؟
دغه ناروغي چې کوم علمي ژورنالونه دي او دا وی د راپورونو په عموم کې د پاکستان، هند، افغانستان، ایران دغه سیمې چې دي چې دا تقریبا زمونږ غوانډیان دي، په کزه د ویرولوژي د ژورنال د غرا واخلم یو مقاله چې په هغه کې په واضح الفاظو لیکلي چې دا ناروغي چې د جون نه تر سپتمبر میاشت پورې ډېره سرایت کوي. نو ساکال اختر هم چې د جون په میاشت کې راغلی دی او د جون نو وروسته بیا دا دی چې ورپسې بیا اکتوبر، جون، جولای، سپتمبر، یعنی درې جون، جولای، اګست او سپتمبر، یعنی څلور میاشتې تقریبا دا ناروغي په افغان د سرایت هغه شدیده سیزن یا وخت دی د خپرېدلو. نو که دا یوازې دا نه چې د دې ناروغي بل زمنگ بل دار اغا چی دی دلتا خاص تدابیر داری چی دا سید قربانی اسلامی حکم دی خو بدبختی دارا چی منگ همیشه زین عبادات دی لپاره نکو چی دا دا خدای لطرف راغلی دی او منگ پر زمنگ زین عبادات دی لپاره کو چی اوازی پولن اکی زان وخوی چی ولا پلانه چی دی خا حجی سیب دی خ قربانی کئی خ لمونز کئی خ زکات ور کئی زمنگ ټول عبادتونه په اکثریت وخت کې په اکثریت د خلکو کې همدغه مشکل دی زر دې خلاف چې کم ډول باندې په افغانستان کې قرباني کیږي که دا هر حکومت دا مطلقا بند کی ځکه که تاسې لږ شاته لاړ شي او موږ د سعودي عربستان د وزارت صحت راپور وګورو هغوی په مسلسل ډول باندې په هر کال باندې کوشش کوي چې هغه خلکو ته اجازه ورنه کړي چې په خپل لاس غواړي قرباني وکړي او د هغوی پیسې واخلي او هغوی ته قرباني کوي هغوی ته یو تایید ورکړي چې موږ ستا لپاره قرباني وکوله. موږ هم باید په یو شکل دا اشکالو زه دا همیشه په دې د طبابت په برخه کې یو خبره کوم په دې پښتنو کې یو متل دی وایي چې بلا ځي په غریبک لیږي. زه هم نه بلا په غریبک نه ولګي غریبک په خپل پر ځان راغورځي د ځینی حماقتونو د وجنه د ځینی بیسوري او لوجنه د ځینی ناپهمي او د وجنه ډاکټر صاحبان ورته لګي وی چې دا غریوي خدای مساعدي. زه بدلته خبره څاروان صاحب لګه په صغر د حکم خدای هیڅوک نه ساتي دا خبره بالکل د ذهن نه وباسي ځکه خدای واضح په قران کې ویل ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. خدای هیڅ څه نه ساتي د دې ناروغۍ نه تر څو په خپل ځان ونه ساتي. علما زمانه خبره اوري په دې خبره کې خدای هیڅ کله په چا باندې شطرې نه چې دا ویروس چاته ورنشي. خدای دې ریش مسئول نه دی د دې لپاره انسان ته عقل ورکول شوی دی په خپل دا طبابت راغلی علم راغلی دا مسائل راغلی دي. ډاکټر صاحبان لګي ورځ تر ورځې خبرې کوي دا د دې هم دي ټول ډاکټران دي مسلمانان دي دوی پرې ټول نزاکتونه باندې پوهېږي قرباني چې څاروان صاحب کېږي زه د ازادۍ راډیو له لارې دا ټولو خلکو ته دا قرباني په غلطه لار روانه ده د ثواب نه عذاب ډېر دی د ثواب نه مشکلات ډېر دي هم صحیح هم نور هم ټولنې ته چټلي وګوره سړک په سر غواره روانه کړي الاله کړي وینې رواني
همدغه پوښتنه ما غوښتل چې درنه وکړم لږ وروسته ور به شو دا پوښتنه چې نو څه ډول خلک قرباني وکړي باید کوم شیان په نظر کې ونیسي. لومړی به حبیبي صاحب ته ورشو. حبیبي صاحب ګوندې اوس ستاسو خبرې واورېدای شو که تاسو د دې ناروغۍ د کانګو د ناروغۍ په نښو خبرې وکړئ چې خلک خبر نه وي چې خبر شي.
سلام دې ورسیږي سروان صاحب تاسو ته زخلوال صاحب ته ټولو اورېدونکو ته. کانګو یو لکه چې زخلوال صاحب اشاره ورته وکړه دا یو ډېر وژونکی ناروغۍ ده چې اکثر اوقات ناروغانو ته وینه بهیدنه پیدا کیږي. خو په دې ناروغۍ کې تر ټولو د مخه مریض ته یو ډېره شدیده تبه پیدا کیږي. معمولا اعراض او علائم کله رامنځته کیږي اول باید په دې باندې پوه شو. کانګو ناروغۍ په مختلف اشکالو باندې انسانانو ته انتقال پیدا کوي. لومړی دا چې کیدای شي انتقال یو انسان نه بل انسان ته پیدا شي. که چیرې یو کس د بل انسان نه چې په هغه په کانګو ناروغۍ باندې اخته شوی ده د هغې له وینې سره په تماس کې شي یا د بدن له نورو افرازاتو سره په تماس کې شي معمولا درې الی پنځه ورځې بعد په دې ملوث شخص کې اعراض او علائم پیدا کیږي. او که چیرې لکه زغیر واسب چې اشاره وکړله هغه حشره چې کوم ټیک ورته ویل کیږي هغه د دې ناروغۍ د انتقال سبب وګرځي نو بیا په دوه یا درې ورځو کې په ملوث شخص کې اعراض او علائم پیدا کیږي. چې په دې ناروغانو کې اول تبه پیدا کیږي تبه ډیر شدیده تبه وي ورسره د ځان درد پیدا کیږي. په ناروغانو کې سردردی ناروغانو ته پیدا کیږي د غاړې درد او شخوالی په ناروغانو کې موجوده وي. له دې سره علاوه دغه ناروغان معمولا له رڼا سره ډیر زیات حساسیت پیدا کوي په سترګو کې سوروالی پیدا کیږي. او له دې سره چې کله یو ورځ یا دوه ورځې په ناروغۍ باندې تیریږي په جلد کې یو رقم لکې یا سوروالی پیدا کیږي. او د ورځ په تیریدو سره که چیرې ناروغۍ په شدت خواته دوام مومي په دې ناروغانو کې معمولا وینه بهیدنه پیدا کیږي. له پزې نه به وینه راځي وریو کې وینه بهیدنه شروع کیږي. علاوه له دې څخه معمولا ناروغانو ته اسهالات پیدا کیږي د ګیډې درد پیدا کیږي ناروغانو ته. او که چیرې ناروغۍ باندې درې یا څلور ورځې تیریږي په دې ناروغانو کې موږ ورته ملټي ارګان فیلیر یا د وجود د مختلفو غړو ناکامېدل یا فیلنګ رامنځته کیږي چې په هغه کې خپله په پښتورګو کې پښتورګي عدم کفایت سره مخامخ کیږي. تنفسي سیستم کې د عدم کفایت سره مخامخ شي ناروغانو کې ساه بندي رامنځته کیږي. نو دا معمولا په هغه حالاتو کې ده چې ناروغي ډېر پرمختللی اوسي. معمولا په کانګو ناروغي کې مړینه کرامایسته کیږي. بدبختانه په دویم هفته په شروع کې معمولا ناروغانو کې د مړینې سبب کیږي. او د یادونې وړ ده چې معمولا کانګو ناروغي که څوک پیاخته کیږي تقریبا د دې وافیت بدبختانه 40% کانګو ناروغي د وافیت یا د مړینې سبب کیدای شي. چې موږ بدبختانه وایم سروان صاحب چې موږ معمولا په شپخانو کې زه خپل پای سی یو کې اکثرا کار کوم. بدبختانه د اختل له تیرېدو نه وروسته موږ ډېر زیات واقعات موجود وي چې ناروغان مراجعه کوي. او اکثرا ناروغان چې مراجعه کوي هغه په هغه مرحله کې وي چې اکثرا ناروغان وینه بهېدنه لري. او اکثرا ناروغانو کې د پښتورګو یا د تنفسي سیستم عدم کفایت رامنځته شوی وي ناروغانو سره.
بله ډیره زیاته مننه کورودان سلامت اوسئ. دا شیبه ډاکټر صاحب نصیر احمد احسانمند هم را سره دی. ښاغلی احسانمند د افغانستان د ویترنرانو د اتحادیې رئیس دی. احسانمند صاحب په څارویو کې دا ناروغي خپری شي آیا مالجه لري که نه لري؟ یعنی څاروي هغه څاروی چې په دې ناروغي اخته شي هغه باید لمنځه یوړل شي او کنه درملنه کېدای شي؟
ډېر زیات تشکر ستاسو نه. زما سلامونه تاسو او ستاسو د تلویزیون اوریدونکي ته.
تاسفانه چې د ښاغلی احسانمند تماس قطع شو. خیر حبیبی صاحب بیرته به تاسو ته درغرځو. تاسو مخکې ویل چې په کوم شکل سره چې زموږ خلک قربانی کوي دا صحیح نه ده. نو په کومه طریقه و کې زموږ په وطن و کې خو دومره مسلخونه هم نشته که په هر ښار کې یو یا دوه وي، شاید په ځینو کې یو یا دوه هم نه وي. نو په څه شکل سره قربانی و کې چې له ناروغي خلک خوندي وي؟
بله سروان صاحب، لکه مخکې چې زاخلوال صاحب اشاره وکړه، موږ د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره یا د وقایې لپاره څو لارې لرو. لکه څنګه چې د یادونې وړ ده، هغه دا چې دغه ناروغۍ په یو حالت کې کېدای شي چې لوی انسان څخه بل انسان ته سرایت وکړي. په بل حالت کې کېدای شي لکه کوم دغه حشره چې ده، دغه حشره کولی شي چې دغه ناروغۍ حیوانات ته انتقال کړي او له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقالیږي. اوس چون بحث د اختر بحث ده او د قربانی مسله ده، نو معمولا په قربانی کې دغه وایرس له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقالیږي. اوس دا چې څنګه کولای شو معیاري او مناسب لاره دې ته برابره کړو چې موږ وکولای شو چې دغه وایرس انتقال را کم کړو، د دې لپاره زموږ توصیه ټولو هیوادوالو ته چې په دغه برخه قربانی کې برخه اخلي یا ټوله ورونه قصابان د شان چې دي، د خلکو دا توصیه ده چې اول خو له دسکشن باید استفاده وسی. بالکل د دسکشن استفاده بالکل اړین ده کولای شي دغه انتقال نه مخنیوي وکړي. دویم د دې لپاره معمولا مخصوص چپنونه دي، پلاستیکي چپنونه دي، د قربانی په وخت کې باید له هغه څخه استفاده وسی. دریمه مهمه خبره دا چې معمولا اگر چې د دې وایرس انتقالونکي حشرات دا یا ټیک چې دا هغه اکثرا په پوستکی کې یا په کالیو کې ځان نخلوي، نو کتابی توصیه دی خلکو ته دا شی چې معمولا هغه چپنونو یا لباسونو څخه د قربانۍ وخت کې استفاده وشي چې هغه ډیر تیز رنګ ولري چې په اسانه وسو کولای دا تشخیص یا معلومه شي چې دغه حشره په کالیو باندې چسپیدلی چې هغه باید موږ تاسې لری کړو. دویمه خبره د مخنیوي سروان صاحب دا ده چې د انسان څخه انسان ته موږ او تاسې څنګه کولای شو چې د دې وایرس انتقال مخنیوي وکړو. او دا هم ډیر مهمه ده. اکثره واقعات موږ ته په د اختر نه پس شپخانو ته چې مراجعه کوي او دوی تشخیصیږي چې دوی په کانګو ناروغۍ باندې اخته دي، نو د موږ طبي پرسونال نرسان ډاکټر صاحبان د ناروغانو په معالجه کې چې کوم دخیل دي، د دوی لپاره هم دا ډیر مهمه ده. لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه چې کانګو وایرس معمولا د انسانانو چې کوم انسانان په دې وایرس باندې اخته شوي د دوی له وینې سره که څوک تماس نیسي په دې وایرس باندې اخته کېدلی شي، یا هم د دوی د وجود له افرازاتو سره او یا د دوی له اعضاو سره که چیرې په تماس کې کیږي نو دا وایرس انتقالیږي. نو توصیه مو دا شی ده چې دغه افراد او اشخاص دي باید ټول هغه وقایوي تدابیر چې د وایرس د انتقال لپاره ضروری دی په نظر کې ونیسي. مطلب باید د سکاشه استفاده شي، سرنجونه چې کوم یو استفاده کیږي هغه باید یو بار مصرف وي، یعنی نور ناروغانو ته باید استفاده ونیسي، همدارن گاون یا چپلونه باید استفاده شي د ناروغانو لپاره کې او تر ټولو مهم هغه دا چې هغه ناروغان چې په کانګو وایز باندې اخته دي او هغه تشخیص په شفاخانو کې صورت نیسي هغه باید آیزولیټ شي یا جلا شي په یو مخصوص اتاق کې دغه ناروغان به جلا کړل شي په دغه طریقو سره موږ وتا شي کولای شو دغه واقعیت را کم کړو
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب زاخیلوال تاسو هم دې موضوع ته اشاره وکړه چې په اوسنی شکل سره چې خلک قرباني کوي دا په سم شکل نه ده که په دې موضوع کې تاسو نورې خبرې لرئ تاسو اشاره ورته وکړئ یادونه وکړئ او دا پوښتنه ما غوښتل وکړم چې آیا د هغو څارویو غوښه چې په کانګو اخته دي سړی خوړلی شي او کې وخوري بې خطره ده ڈاکٹر صاحب
ڈاکٹر صاحبان ناستی
بلی
دلتا ڈاکٹر صاحبان ناستی پانیات صاحب دیر پا واضح پوسکندہ ڈول ورطا نوگو تا وکڑلا بدبختی دارا چی واضح کنگو ندا منگ باید لگ دسی واضح نور موغا گیگو نوری هم دیر ناروغی دی چی اگا هم دا حیواناتون انتقالی گی او اگا مستقیم تماس کده انسان د حیوان د وینې سره د غوښې سره وشي انتقالیږي تیرو کې څه مطالعات چې د ایران کې شوي دي د ایران د وزارت صحت لخوا شوي دي موږ باید لږ لوی دا بحث لږ نور هم لوی کړو خو بېرته باید راوړو کې کو تر څو خلک ټول ورسېږي پې چې په هغې کې چې د ایرکمی ملټي فورم په نامه ناروغي چې دا هم د یادونې وړ ده چې باید دغه ونې کې همداراز د حیواناتو تبرکلوز دی همداراز چې د یو قسم چنجره چې تبابت کې ورته تینسجیناتا وایي یا ممدا کانګو په نامه ناروغي شوه یا مثلا دا شینه باید ټول په نظر کې ونیول شي او لږ لږ باید ډاکټر صاحبان ورته اشاره وکړي ګوته ورته ونیسي تر څو پورې خلک پوه شي چې یوازې ګوره کانګو ناروغي نه ده دلته نور هم ناروغان دي چې زمونږ له کام کې دي کام
موږ غواړو چې په ټولو خبرې وکړو صرف له کانګو شروع وکړو ځکه چې
مشکلات جوړ کړي
سبا ډېره ده غواړو چې په ټولو ناروغیو چې لغه خونه چې په اختر کې ډېره خوړل کیږي انسان ته انتقالي شي خو لومړی به همدغه کانګو یو څه وشاروي یو څه زیاته ځکه چې د دې خطر ډېر دی
بالکل ما درته وویل چې دغه پیښه په لومړي ځل په 1990 کې ثبت شوله بیا په 2001 تر 2014 پورې 451 پیښې ثبت شوي دي په ټولو علمي ژورنالونو کې په دې باندې د افغانستان متخصصو ډاکټر صاحبانو ډېرې ښه مقالې لیکلې ډېر ښه علمي بحث پرې کړی دی او بیا په ډېر په هغه وخت کې ډېرې پیښې چې وي په هرات کې ثبت شوې وي چې دا د ټولو پیښو 203 شپېته پیښې یا 55 فیصده یې جوړول چې دا یو بیخي لویه کتله وه نو دا داسې دلته یو بحث چې ما مخکې له دې نه چې موږ دې پروګرام ته راشم مواوري چې شمال جنوب نه دا ناروغي تقریبا په ټول افغانستان کې ده موږ د افغانستان خلک چې د مختلفو ملکونو سره مالونه موږ ته د مختلفو ملکونو ناراضي خصوصا زیاتره مالونه چې موږ ته د هند او پاکستان ناراضي نو په پاکستان کې ما درته وویلې چې به حد زیاته ده او افغانستان هم ترې خلاص نه دی په شمال کې مې درته وویل چې په هرات کې د ټول نه زیاتې پیښې وي نو موږ ویلی شو چې په 2018 کال کې چې وو د دې پیښې چې دي لکه تقریبا بیا دوه درې شپې ته پیښې ثبت شوې په یو کال کې چې دوه شپې سره د ټولو دغه ټولو پیښې چې ثبت شوې وي د دې جوړولې نو خبره دا ده چې د دې لپاره باید که چې په کومه سطح چې حکومتونه تدابیر نیسي او دا کومه مړینه چې ده دغه تدابیر او دا مړینه چې ده ډېر کم ده تدابیر ډېر کم دي د دې نه موږ باید پورته لاړ شو په دې کې د ملا امامانو رول ډېر زیات ضرور دی ځکه زموږ ټولنه یو مذهبي ټولنه ده یو عقیدوي ټولنه را موږ ته دا ځینې شیونه په غلط ډول تشریح شوي دي هیله ده چې په دې کې یو نوښت رامنځته شي د دې نړۍ د مشکلاتو چیلنجونو ننګونو په نظر کې نیولو سره دا کار یوازې ډاکترانو غاړې ته پرېنهښودل شي ځکه مولوي صاحبان هم په دې کې پوره رول لرلی شي خلکو ته قناعت ورکولی شي چې ضرور نه ده چې ته دې په دې مال چاره راکاږې ضرور نه ده چې د آخر نه تر اوله پورې ته ورته ولاړ اوسېږي ضرور نه ده چې دا وینه دې ستا د کور په مخ کې توی شي که ته غواړې ثواب ثانیت مهم دی بس کفایت کوي همدومره ضرور نه ده چې دا ټول مسایل ته په خپل سر باندې ویسې دین نور زیات یو بلا مشکلات جوړېږي کاش یو انسان کې یوازې مړ شي دین نور مسلم زرګونه نور مشکلات جوړیږي چې یو یو یادیږي نو دې بحث دا ډېر وګد بحث دی خو زه همدا وایم چې زما هیله دا ده د ټولو خلکو نه چې ګوري د ځان ساتل چې دی په اسلامي اصولو کې دا فرض دی، فرض دی، او قرباني کول چې دی دا واجب دی. دې ته پام وکړئ، ګورئ د واجبو په خاطر باندې د خپل ځان وژنه چې دا په ځان وژنه کې راځي. کاره ته پوهېږي چې دلته ازادي راډیو درته پروګرام نیولی، ډاکټر صاحبان درته راغلي، نور راډیوګان درته پروګرام، ډاکټر صاحبان درته خبرې کوي، زارۍ درته کوي. ګوري دلته ډاکټر صاحبان د اسلامي مسؤلیت له مخې نه، د مسلمانۍ مسؤلیت، د افغاني مسؤلیت له مخې نه، او تاسو بیا هم پې هغه څه کوئ چې د کولو نه دي. مننه.
ډیر مننه ډاکټر صاحب زاخلوال. ډاکټر صاحب کمال اسماعیل هم اوس له سټوډیو سره وصل دی، البته د ټلیفون له لارې. ډاکټر صاحب، له تاسو څخه زما پوښتنه دا ده چې دا ناروغي چې کله کانګو ناروغي که په کوم څاروی پیاخته شي، نو درملنه یې ممکنه ده او که نه؟
سلام صاحب، سلامونه او نیکی هیلې درنو مېلمنو ته او ټولو هیوادوالو ته چې زما غږ اوري. درملنې په باره کې خو چون که حیوان درملنه وخي، حیوان هغه علائمې چې کانګو وایرس باندې اخته شوی وي نه ښیي، او یوازې د انتقال یا د کیریر په شکل باندې هغه تزید انسانانو ته انتقالیږي، او داسې علامې نه ښیي چې خدا نخواسته هغه ته پکې مشخص کړي او هغه ته معالجه کړي. البته دا وایروسي ناروغي ده، وایروس چون خاصه
نو بیا خو تر ټولو لوی خطر هم ده چې کله نه معلومیږي او مرض باندې اخته وي، دا خو لا ډېره خطرناکه شو په دې حساب.
ګورئ سروان صاحب، خبره دا ده چې دغه انتقال د یوې کنې په واسطه کېږي. هغه کنه چې دا هغه د هغې په واسطه د حیوان نه انسان ته انتقالېږي، او دغه انتقال د دغې کنې په واسطه، دا کنه کې دا وایرس موجود وي، نو هغه انتقال انسان ته ځي او انسان په دې مرض باندې اخته کوي. انسان ته خطرناک ده.
یعنی په حیوان کې هیڅ نښه نه معلومیږي، یعنی حیوان به خامخا اغېزمن کوي او کنه حیوان برڅخه نه اغېزمن کیږي؟
په زیاتو تحقیقاتو کې دا شی نه دی هغه شوي، دا واضح شوي چې حیوان کې د داسې علائم مخي چې هغه د تشخیص کې ډاکټر د تشخیص کړای شي. یوازې په هغه کې دغه وایرس موجود وي، حتی د حیوان داسې علائم نه ښیي چې هغه ډاکټر تشخیص کړي او دغه معالجه وکړي.
بله، ډیره مننه، سلامت اوسئ. نو ډاکټر صاحب حبیبي، بیا به نو څنګه پوهیږو چې یو څاروی ناروغ دی، ویروس لري یا نه لري؟ په نوره دنیا کې خو موږ هم دا اورو چې یو څاروی باید روغ جوړ وي، هغه باید معاینه شوی وي، باید لږ حلاله وي. نو زموږ په وطنونو کې چې دا کار فکر نه کوم چې دومره ډیر دی په دقت کیږي، او بیا چې دغه مشکل هم ولري چې یعنی نه معلومیږي، تشخیص نه تشخیص کیږي، دا مشکل هم زیاتوي که څنګه؟
ساروان صاحب، زه غواړم چې یو ټکی ته اشاره وکړم. هغه دا چې دا کوم کڼه چې ورته وایي یا کوم حشره چې ده او مسؤلیت دې لري چې وایرس انتقال کی، معمولا کچیرې له حیوان سره د دغه حشرې تماس کیږي، وایرس د حیوان په وینه کې 15 ورځې پاتې کیږي. دا یو موضوع. دویمه موضوع دا چې کچیرې حیوان اکثرا نه، کچې مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړه، اکثرا حیوانات اکثریت دا ډیر مشکل ده چې موږ تشخیص کړو چې کوم حیوانات په دې ناروغۍ باندې اخته شوي. ولی بیا هم په یو تعداد مناطقو کې د دغه وایرس واقعیت موږ ورته انډیمیک وایي، یعنی واقعیت ډیر زیات دی یا پیژندل شوي. نو کچیرې تاسو شک په دې باندې کیږي چې کوم حیوانات ملوث شوي په دغه وایرس باندې، نو دغه حیوانات به تاسو ایزولیټ کوئ یا بیلوئ په یو ځای کې د یو مودې لپاره، تقریبا یو هفته تر لس ورځو پورې ویل کیږي چې دا باید بیل شي. هغه نه پس بیا خپل ویټرنران ډاکټر صاحبان په دغه باندې بهتره پیږي. زه په دې باندې ډېره خبره نشم کولای، خو هدف دا شی دی چې چیرې په دې باندې شک کیږي چې حیوانات په دې وایرس باندې ملوثي وي، هغه باید بیل شي. ولی په صورت عموم ټول تحقیقات بالخصوص WHO چې کوم وقایوي تدابیر باندې بحث کړی، مهمه ټکی ته چې دلته اشاره کړی ده، موږ نشو کولای چې کوم سایکل چې د حشرې او د حیواناتو ترمنځ موجوده ده
دغه سایکل تشخیص ډیر مشکل ده چې موږ نسو کولای د دې تشخیص وکړو او له دې نه علاوه د دې پیژندل ډیر سخت کار ده. یعنی وقایوي نقاط چې موږ مثلا له انسان نه انسان ته کولای شو په اسانه مخنیوی وکړو، خو له حیواناتو نه چې انسان ته کوم انتقال صورت نیسي په دغه قسمت کې ستونزمن ده، ځکه مشکله ده چې دا تشخیص چې وایرس په دې حیواناتو کې شته که نشته. بیا هم په دې باندې عمومي خبره دا ده که چیرې شک کیږي یا واقعیت په منطقه کې ډیره ده، نو بیا هم دغه حیوانات باید تاسو باید بیل کې په بیل ځای کې اوسي، تر لسو ورځو پورې باید بیل اوسي، هغه نه پس بیا موږ تاسو نور اقدامات ته لاس اچولی شو.
ډیره مننه، سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. احسان مند تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایم. آیا په افغانستان کې داسې کومه اداره شته چې هر څاروی مخکې تر دې چې هغه حلال شي هغه وکتل شي چې ناروغ دی او که نه دی ناروغ، داسې څه تدابیر شته او که نه؟
ډېره زیاته مننه تاسو او تاسو اورېدونکو ته زما سلامونه ډالۍ دي. متاسفانه چې په افغانستان کې د وترنري صحت ته د اوس نه نه چې د تېرو کلونو چې موږ ارزونه کړې ده لکه یو شپږم ګوتې غوندې ورته کتل کېږي، یعنې توجه ډېره کمه ده د مسلک ته. نو موږ داسې مجهز لابراتوارونه نه لرو، یوازینی لابراتوار چې موږ د ریاست د صحت حیواني کې لرو، نو دا به ډېر مشکل وي چې موږ اوسو کولی چې د هر څاروي وینه د معایناتو لپاره موږ هلته ولېږو او دا تشخیص شي، او اکثرا دا تر لسو ورځو پورې. مخکې ډاکټر صاحب ته یادونه وکړه ده په لسو ورځو کې اکثرا دا ویروس په 40 درجو کې خپله د منځه ځي. نو کله چې کوم حیوان اوس چون د اختر ورځې دي او قرباني په هر کور کې احتمال شته چې که په ټولو کورونو کې نه کېږي ممکن 50% په کورونو کې قرباني وشي، نو د دې لپاره یو اسانه طریقه هم دغه ده چې خو که چا مخکې له دې نه جلوګیري دي هغه کړي دي، مثلا د حیالما شینو مخنیوی کړی چې د حیوان په وجود کې نه وشي، دا خپله زمینه مسایله ای چې ویروس نشي کولای د خپل فعالیتونه وکړي، ولې چې دغه حیالما شینو په واسطه د انتقالیږي. نو آسانه لاره بد دا چې په هغه ځایونو کې چې دا اشتباه پیدا کیږي چې ممکن ده چې دا حیوان مریضي ولري، نو بهتره دا ده چې په 40 درجو کې که په یخچال کې د 40 ساعتو لپاره دا وساتل شي، دا خپله غوښه چې کله اسیدي کیږي اسیتیک اسید بالخصوص په دغه مرحله کې دا ویروس خپله له منځه ځي. یعنی دغه تشویش خلکو ته همدا ده چې اکثرا اوس د غوښې د خوړلو نه ډډه کوي، ولې نه هغه کسان چې مثلا قصابان دي یا خپله کور والا دا قصابي کوي، دوی د خپل تدابیر ونیسي، هغه لازم تدابیر مثلا دستکشې دي، ماسک دی، عینکې دي، او مخکې له دې نه خپل ضد عفونی سینیټایزر سره که لاسونه خپل ضد عفونی کړي. نو کله چې څاروی حلال شو د 40 ساعتو لپاره که په یخچال کې دا ساتل کېږي، زه فکر کوم چې یعنی یوازینی بې خطره لاره به همدغه وي چې خلک وشي کولی د غوښې نه استفاده وکړي.
بله، یعنی فریز شي په یخچال کې باید منجمد شي،
فریز هم نه مثبت 40 درجو کې دا کولی شي چې دا مخنیوی وکړي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کمال، مخکې اشاره وشوه چې که ټول نه وي نو 50% خلک قرباني کوي او دومره ډېر قصابان خو په دې ورځ نه پیدا کیږي او ممکن ډېر خلک به پخپله قصابي کوي، آیا هر څوک څاروی حلالولی شي؟
بالکل، خو ځینې احتیاطي تدابیر ضروری دي چې په کار د ونیولی شي. د هغو احتیاطي تدابیرونه لکه مخکې ډاکټر صاحب هم چې ورته اشاره وکړه، لومړی خو دا د څارویو د حلالولو په وخت کې په کار ده له دستکشو او چپنو څخه کار واخیستلی شي چې اوږده لستونی ولري، داسې دستکشې استعمال شي. دویم، د حلالولو په وخت کې د پوستکي ایستلو په وخت کې یا د حلالې چړې سره ډېر احتیاط وکړي چې هغې نه خدا نه خواسته ځان خوږ نه کړي او د هغې وینې په واسطه د ته مستقیم تماس په واسطه انتقال نه شي. او دریمه مسله دا ده چې هر څوک کور ته حیوان راوړي د قرباني لپاره، نو په کار ده لومړی احتیاطي تدابیر دا دي چې د کلو د له منځه وړلو لپاره هغې باندې ځینې دواګانې دي چې هغه وپاشلی شي هغو دواګانو نه په عام ډول چې استعمالېږي نیګاوان په عام اصطلاح ورته استعمالېږي نیګاوان استعمال کړي او یا سایپرمیترین حیواني په کار د استعمال کړي تر څو هغه کنې او یا هغه حشره چې دی لري هغه له منځه لاړې شي. او کچیرې خدا نه خواسته په لاسونو باندې ټپ ولري څوک یا زخمونه ولري هغه سره هغه په کار ده ډېر احتیاط وکړي او هغه د حلالې څخه ډډ وکړي ځکه دا ټپونه خپله د ډېرو امراض د انتقال سبب کېږي. او حیوان په کار ده په لوسو لاسونو باندې هغه نشي ده حلال نشي په کار ده. او بل دا ده چې هر وخت کله چې د حلالې نه خلاصېږي نو په کار ده لکه مخکې ډاکټر صاحب چې اشاره ورته وکړه په زدي افونی کې لاسونه زدي افونی کې او اضافي محصولات په کار ده تصفیه شي معنی سم ځای کې واچول شي یا خخ شي او یا په سم ځای کې خوندې شي چې دغه هم ډېر دی دغه مرض د انتقال سبب کیږي.
بل ډاکټر صاحب تاسو هغه تدابیر ته اشاره وکړه چې د انسانانو لپاره مهم دي لیکن څاروي هم په نورو دنیا کې وای حق لري او حقوق لري ورته ډیره توجه کیږي. تاسو ول هر څوک کولای شي چې څاروي حلال کړي لیکن خصوصا یو غټ څاروي فکر نه کوم چې هر څوک دې حلال کړي شي تجربه ونه لري چې خو وسایل ونه لري. آیا دا هم مهمه نه ده چې موږ باید څاروي عذاب کو شنه کو باید په عذاب ډیره په تکلیف نه کو کڅنګه
دا خو یو عام روټین د افغانستان کې چې ډیرای خلک کې خپل حلال یې هر څوک نه دی نه یو هغه اخلي چې دا خو ما قرباني د کار زه خپل حلال کوم حالانکه دا شی صحیح نه ده لکه دا ته خبره صحیح ده په کار د په مسلکی ډول حلال سی او په مسلکی ډول باندې دی ټول ازا په صحیح سلامت او خوندې ځای کې واچولای شي او د هر برخې نه په ځانګړي ډول باندې په ځانګړي تدابیر سره استفاده وشي نو دا خبره دی تر ډیره بریده صحیح ده. خو په افغانستان کې عوام
یعنی ورته مهمه نه ده که حیوان ځوریږي او ډېر په تکلیفیږي لکه څنګه چې وهي او ټکوي حلالولې همداسې در واخلې ستاسو منظور دا دی
بالکل.
ډېره مننه ډاکټر صاحب اسبل. ډاکټر صاحب زاخلوال مخکې ډاکټر صاحبانو وویل چې باید غوښه په یخچال کې وساتل شي شاید ډېر خلک یخچال ونه لري او په دې ورځ چې په یو وار ډېر خلک قرباني کوي او یو بل ته ورکوي شاید ډېرو کورونو کې ډېره غوښه راټول شي دا څومره وخت ساتلی شي خلک خصوصا هغه خلک چې یخچال نه لري تر څو ورځې پورې باید مصرف کړي او نن سبا خو هوا په تودېدو هم ده. ډاکټر صاحب مایکم لکسی ګل دی ډاکټر صاحب زاخلوال
مایک
بو صحیح بله صحیح سو
د دامن ډاکټر صاحبان د الله ژوند لري دوی چې کوم خبره کوي دا د کتابونو نه کوي متاسفانه ټول افغانستان کې برق نشته دی او کشتم دی غم څو ساعته او دو ساعته او درې ساعته او څلور ساعته دی خو طبعاً کم تدابیر چې زما همکارانو دوستانو وړاندې کړل دا تدابیر هم قابل تطبیق نه دي لکه په لرو پرتو سیمو کې همدا اوس په چې خلک دي د اساس پروګرام اوري ډول ډول خبرې کوي زه یې هڅه وهم چې دوی به څه وایي نه داس خولیا غوندې نه مثلا چپنیا غوندې نه ځان ساتي که وایي کې زنانه چې غوښه ورشي هغه بشارګان به څه کوي دا داس یو ستونزه چې د دې حل د یو کوټلي قوي اقدام نه ورسته یعنی ډیر سخت دی ځکه دی کې ماشومان داخل دی اله راشه د غوي خو نسا اله د پوسټه کې کښ کا دی کې خزي داخلي دی اله د غوخه پخه کوي د غوخه وینځي د معده کوي د برخه کوي دی کې چې دی د کال خو شاګا وندان غریب مسافر هغه پکې داخل دی دا د سې یو جنجالي زمونږه را کېږي چې هیڅ څوک استثنا راځي پښه د غوخه د تجمع دا باندې فکر ما ته معلومات نشته چې زه لزان نه وایم چې دا غوخه وساتل شي په عادي درجه حرارت کې د کلی درجه حرارت کې د کوټې په درجه حرارت کې او سلیخ درجه ده هوا یا درې دېرش درجه یا څلور دېرش درجه ده دغه ویروس پکې څومره پاتې کېدلی شي یا نشي پاتې کېدلی. کوم دقیق لاسوان په دې برخه کې ما سره نشته چې زه پې خبره وکړم چې هره که دومره وساتل شي دومره درجه حرارت کې نو دا به یا مړ شي یا به نه شي. خو که چېرته غوښه وساتل شي نو بیا بل جنجال راپاره چې مونږه ما درته وویل چې دا بحث ډېر عمیق دی، ډېر اوږد دی. دینه مثلا د خوړو له لارې چې کومې ناروغیګانې یا فوډ برون ډیزیزز یا النس چې ورته وایي د یوې بلا نه پسې بله بلا جوړېږي. مثلا دلته د غوښو ذخیره چې وکړي ډاکټر صاحب په هریا صاحب ناست دی، بل ډاکټر صاحبان هم ناست دي. دې یو جنجال دا دی چې دلته بیا نور مسایل بکتریاګانې په خپله په غوښه کې هغه بیا مچان دی هغوی راځي په غوښه کې ني نور جنجالونه ترې جوړېږي. نو هغه دغه کیسه ده چې حیرانېږي سړی چې څه ووایي دې کې.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب حبیبي. ستاسو په نظر لغوه خو نورې کومې ناروغۍ، خصوصا په دې وخت کې چې هوا هم په تودېدو ده، احتمال شته چې پیدا شي؟
بله سروال صاحب، تنها کانګو وایرس نه ده چې د وخت په واسطه باید انتقالېږي، بلکې ډېر متعدد ناروغۍ دي چې کېدای شي د حیواناتو د غوښې سره په تماس کې انتقال شي یا خپله د حیواناتو سره په تماس کې انتقال شي. مثلا یو څو عام ناروغۍ زه به اشاره ورته وکړم. مثلا یو ناروغۍ د پرون د رابیس یادیږي، یا د لیوني سپي ناروغۍ ده چې معمولا د سپیانو نه انتقالېدلی شي. نورې ناروغۍ چې لکه مطلب کټ سکرچ ډیزیز ورته ویل کېږي چې معمولا د پیشوګانو نه انسانانو ته انتقالېدلی شي. یا مثلا مخکې زاخیلوال صاحب اشاره وکړه ترایشنیلا ناروغۍ چې هغه هم کېدای شي له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقال شي. دغسې ور نور ډېرې ناروغۍ دي چې له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقالېدلی شي. خو په ټوله کې بیا هم هماغه وقایوي تدابیر دي چې نه تنها موږ د کانګو ناروغۍ مخه نیولی شو، بلکې د ټولو ناروغیو مخه په همدغه وقایوي تدابیرو سره موږ نیولی شو. لکه څنګه چې زاخیلوال صاحب اشاره وکړه چې دغه خبرې اگر چې ډېر رښتیا هم موږ او تاسې بالخصوص په ولایاتو کې د دې تطبیق لږه مشکله ده، خو د ما په آن باندې موږ او تاسې څنګه کولای شو دا اوس یو څه فیصد باندې دا عملي کړو او خپلو خلکو ته دغه ورسوو. مهم تر ټولو مهم دغه شی ده چې موږ او تاسې خپل د خلکو پوهاوی په دې قسمت کې اضافه کړو. کاغه د تلویزیونی رسنۍ لاري وي یا داسې د رادیوګان لاري وي، موږ کولای شو چې یوازنۍ لارې همدغه ده چې دغه کچه په دې طریقه باندې کولای شو کومه کو چې موږ او تاسې خلک په دې باندې پوسی، بل خصوص د کانګو ناروغۍ چې اکثرا بدبختانه سروان صاحب چې اکثرا د موږ ځوانان خپل ژوندونه له لاسه ورکړي دغه کانګو ناروغۍ له لاسه چې موږ ډېر په دغه آی سی یو کې په دې جدي خونو کې چې موږ ته ناروغان اکثرا مراجعه کړې ده او بدبختانه اکثرا ځوانان ول او ډېر شدید خونریزي واقعات دي سره واقع سي و. معمولا کبدی عدم کفایه، د کلیو عدم کفایه، تنفسي عدم کفایه سره دی مراجعه کوله او اکثر خپل ژوندون لاسه ورکړی و. او بل بدبختی دا ده چې هغه قطعی تداوی په کانګو ناروغۍ کې اصلا وجود نه لري. اگر چې یو دوا ده چې په نوم د ریبابرین یادیږي، د یو وایرسي ضد درمل ده، خو بیا هم اکثرا اوقات د دې ناروغۍ تداوی چې د عارضي تداوی ده، یعنی موږ په قطعی توګه نشو کولای چې هغه درمل د مریضانو ته ورکړو. معمولا اراض تداوی کیږي، کاغه تبه ده، کاغه خونریزي ده، او یا هم کاغه تنفسي عدم کفایه ده یا د کلیو عدم کفایه ده. دوی ته موږ اراضي تداوی ورکو. هغه قطعی تداوی چې ده اکثرا د ناروغانو ته وجود نه لري. دا غټه بدبختي هم دغه ده.
ډاکټر صاحب، یو بل پوښتنه هم ده. تاسو وویل چې دا ناروغي د کانګو ناروغي دی کنی په واسطه یا د ټیک په واسطه له حیوان انسان ته د مرض انتقالوي. دغه ټیک په خپله خصوصا هغه خلک چې له حیواناتو سره سرو کار ده انسان نه چی مستقیما.
بالکل بالکل ساروان صاحب ښه خبر ته اشاره وکړه. ما مخکې هم اشاره وکړه انسان په مختلفو لارو باندې په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي. یو لاره همدغه ده چې همدغه کڼه چې ده د انسان په وجود باندې نخلي او وایرس انسان ته انتقالي ولاره دغه ده. او د دې لارې د مخنیوي لپاره اکثرا مخکې لکه چې مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړه د کنی د لمنځه وړلو لپاره معمولا ځینې درمل کیمیاوي درمل دي چې کنی حیوانات وجود لري یا واقعیت تثبیت شوي، هغه انسیکټیسایډس یا حشرکش دواګانې چې دي مخصوص د همدغه کانګو دغه ټک د لمنځه وړلو لپاره هغه دواګانې موجود دي چې هغه پاشل کیږي او دغه لمنځه وړي. بل خبره سروان صاحب دلته چې مهمه خبره ده، لکه مخکې ما اشاره وکړه، معمولا دوی وایي کله چې تاسو مثلا حیوانات ذبح کوئ یا کوئ، معمولا هغه لباس استفاده کوي چې هغه ډېر روښانه رنګ ولري، چې په هغه باندې که چیرې کنه مثلا د انسان په وجود باندې سریخیږي هغه باید ډېر په اسانه وپېژندل شي دا کنه ده، او د هغه د لمنځولو لپاره باید تدابیر ورته ونیول شي. نو بالکل دا خبره صحیح ده چې خپله دا ټیک یا کنه هم انسان ته هم مستقیم دا وایرس انتقالولی شي او حیوان ته هم دا کنه وایرس انتقالولی شي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه کور ودن. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه اوري. د اختر په درشل کې په هغو ناروغیو خبرې کوو چې احتمال لري لغوخ انسان ته یا لڅاروی انسانانو ته انتقال شي. ډاکټر صاحب احسان من، د ژوندیو څارویو څخه نورې کومې ناروغۍ دي چې انسانانو ته انتقالي شي؟
مننه مخکې ډاکټر صاحبانو یادونه وکړله، مثلا موږ بروسلوز لرو. بروسلوز یا مورکی حیواني ورته وایي چې دا اکثرا معمول ده، اوس یعنی تعداد یې زیات شوی دی اکثر ځای کې، مثلا توبرکلوز دی یا مثلا رابیس دی. دا هغه ابراز دي چې که ورته توجه ونشي مشکل. ما مخکې تاسو ته ویلي چې
رابیس دی لکه د لیوني سپي، دا خو ستر څو سپي انسانونه داړي فکر کوم چې انسان ته نه انتقالي شي، لکه ځینې داسې دي چې ممکن چې همداسې څوک ساتي او پالي پغه شکل هم انتقال شي.
بالکل، دغه دوه درې امراض نور چې ما تاسو ته یادوري وکړل لکه بروسلوز او توبرکلوز، دا معمول دي اکثرا د شدو د سم توګه د نه پاسیرځ کېدو یا سم نه پخېدل، دا احتمال شته چې دا مرض انتقال شي انسانانو ته د غوښې له طریقې، مثلا د شدو له طریقې یا نور محصولات د حیواني چې لکه چکاو محصول شان چې استفاده کیږي د انسانانو په واسطه، که درست تعقیم نشي یعنی سم پاسورده نشي، احتمال شته چې دا مرض انتقال کړي. نو لازمه ده چې دا عامه پوهاوی ډیر مهمه ده. دا یوازې د ډاکترانو کار نه دی، بلکې دلته موږ کولای شو متاسفانه چې په افغانستان کې اوس که د ښځینه مکتبونه نشته، د نارینه مکتبونه شته، دا د داسې یو دوامدار پروګرام په اساس د استادانو لخوا نه یو پروګرام ورته ونیول شي چې هغه خطرات چې انسانان تهدیدوي، خصوصا دغه د حیواني امراضو له طریقه چې انسانان ته انتقالیږي، داسې یو پروګرام وي چې د مثلا د شاګردانو ته دا حداقل د 15 دقیقو لپاره چې موږ صنف کې ننوځو، دا شاګردانو ته دا یو آیډیا ورک ورته چې دغسې یو شی نسته. یا د مولوی صاحبانو له طریقه مثلا دوی ډېر مهمه ده چې قبل وخت کې ډېر کمی، خو د جمعې په ورځو کې یعنی په هر جماعت کې په د سلهاونه کولی شي تر زرو پورې کسان، یعنی زیاتره کسان ټولیږي، که د مولوی صاحبانو له طریقه دا پروګرامونه خلکو ته ورسیږي، زه فکر کوم چې تاثیرات ډېر به وي. او دا پروګرام داسې نه چې کله اختر راغی موږ ورته یو پروګرام ونیسو بیا تر بل اختر ورته پورې کینو، نه، دا باید دوامداره پروګرامونه وشي او خلکو ته دا دوامداره آګاهي ولا چې د سره موږ اوس مبتلا یو، هیڅ امکان نه لري چې داسې موږ په اسانۍ سره دې مرض نه خلاص شو، ممکن نه چې ډېر وخت ونیسي. یعنی تنها صحت انساني او صحت حیواني په دې برخه کې موږ نشو کولای چې په دوی باندې هغه وکړو چې دوی دا ټول پیغامونه دی ورسي، ولی لازمه ده چې ټول خلک په دې کې برخه ونیسي او دې امراضو مخنیوی وشي.
بله، ډیره زیاته مننه احسان من صاحب. ډاکټر صاحب اسماعیل، د کنی په ارتباط یوه پوښتنه لرم، هغه دا ده چې آیا د کنی یا ټیک د مخنیوي لپاره څه دواوي یا څه شته چې اصلا حیوان نشي په مبتلا، حیوان هم ډیر ځوروي لکه چې؟ ډاکټر صاحب اسماعیل نه تماس لکه چې قطع شوی دی. خیر، دې پوښتنې ته به وروسته ډاکټر صاحب احسانمند ځواب ووي. خو ښاغلی ډاکټر زاخلوال څخه دی یو بل پوښتنه لرم چې دا هم له اختر سره ارتباط لري. ستاسو په نظر د ماشومانو په مخ کې قرباني کول یا د حیوان حلالول دا څه تاثیر لري په ماشوم باندې؟
سران صاحب دلته د پوهانیار صاحب او ډاکټر صاحب سانمن د هغه ناروغي مبارک زه لږ وارم چې لږ نورم په اضافه کوم.
مهرباني.
مسلسل نن موږ په قربانۍ خبره کوو. په قربانۍ کې موږ باید په هغه ناروغي ووایم چې واضح و یو خدا او کونګو ناروغي و چې موږ ویلې. دویمه ناروغي ډاکټر صاحب سانمن ورته ګوته ونیوله چې بروسلوز استه چې دا ګوري ډېر خطرناکه ناروغي ده. زموږ اکثره خویندې میندې پیاخته دي او د ماشومانو د ضایع کېدلو یا د حمل د ضایع کېدلو غټ علت نن سبا په افغانستان کې په دا بروسلوز استه. بل رفت ویلی فایبر دی چې دا مولي چې د رفت یو دره ده د رفت درې ناروغي یا تبه ورته وایي چې دا انتراکس دی چې باید ویر نشي. د حیواناتو تبرکلوز دی چې یا دغه ورته وایي بووین تبرکلوز ورته وایي. همداسې کاو پاکس دی سیرو کاو پاکس دی دا طبي نومونه دي بدبختانه. یا مخکې ما وویل چې په ایران کې لومړی ځل شراب مینځته شو بیا تحقیقات وشو په قربانۍ کې نو اریتمیا ملټي فورم دی. دا ناروغان یا مخکې یو چینجری چې د سجینا تا په نامه یادیږي چې په خامو غوښو کې انسان وجود ته انتقالیږي 15-10 متره پورې بیا د انسان په کولمو کې وي. دا ټول هغه شیونه دي چې دی ته باید منظم دغه وشي. ډاکټر صاحب سامان عیناً لکه زما خبره چې دی کې د مولوي صاحبانو رول ډیر زیات دی. مولوي صاحبان باید دی کې جدي رول ولوبوي. دا خلک باید پوهی کې ځکه دین یوازې د دې لپاره نه دی راغلی چې بس په ممبر کې نو یو څو خبرې وکړه. نه، دین د انسانانو د ټولو مشکلاتو په خاطر باید خبره وشي. هغه که دنیاوي دي که اخروي دي که اقتصادي دي که تعلیمي دي که ټول دي. خو بدبختي دا ده چې متاسفانه چې په افغانستان کې دین یوازې د قدرت د نیولو وسیله ګرځېدلی. بس راځم د ماشومانو چې چون دا اروایي مسله ده نو ډاکټر صاحب مې خبره وکړي. زه کلا د دې خبرې مخالف یم چې د ماشومانو پر وړاندې قرباني وشي، ځکه دا په ماشوم کې وحشت بربریت او د عجزو په وړاندې د ضعیفانو په وړاندې سختدلي راپاروي. ماشومان چې دي د داسې روزل کېږي چې په هیچا بیا رحم نه راځي. دی یا وینو سره عادي کېږي. له دې ورخوا په ماشومانو کې ډېرې نورې ستونزې هم پیدا کوي چې هغه ډېرې زیاتې رواني ستونزې پیدا کېږي. په دې کې ډېر اوږد بحث ته که چېرته لاړ شو کومو ماشومان چې د حیواناتو حلالول د هغوی پر وړاندې وشي، په دې کې د سایکوجینیزس ناروغي یا سایکوپاتیزم چې دی یا دا واضح ورته وایو که دا په اصطلاح په هیچا رحم نه راځي، وهل ټکول یو قسم سیلوپات غوندې وي چې سایکوپات غوندې وي چې څه د لاسه کېږي هغه وکړي خپل بدل اغوستل د چاقو د استعمال طریقې وزده کول وینه و بابیزه ګڼل رحم ترحم له منځه تلل عاطفه له منځه تلل. د ماشومانو پر وړاندې باندې د دې کار کول دا چې دی مطلقا د اروایي د سایکالوژي له مخې نه خصوصا د ماشومانو سایکالوژي له مخې نه دا په طبابت کې شین کفر دی. داسې کفر دی چې هیڅ دلیل لپاره به هیڅ دلیل زیان ور پکې نشته چې دا په دې خاطر او به خاطر. زه کلا د دې خبرې مخالف یم او تر څو پورې ماشوم نن نشل نه وي شوی د پر وړاندې باندې حیواناتو علالول حتی د چرګانو علالول دا باید کلا بند شي، ممنوع شي تر څو پورې ماشومان چې یو میناناک د محبت او اجتماعي ژوند د درلودلو او د زړه خوګي نه ډک رالوي شي. نه چې وحشیان قاتلین ټوپک پروره وسلوه پروره چاقو پروره لانچ پروره وشته پروره دا رالوي شي.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب حبیبي مخکې یادونه وشوه چې کله چې خلک قربانی کوي هغه اضافه غوخه یا اضافه برخی باید په خوندي ځای کې تر خاورو لاندې شي. دا کار څومره کیږي خصوصا په داسې ښارونو کې چې هلته ډېر امکانات هم نشته، او که دا کار څوک د کوي نو تاثیر به څه وي خصوصا د ناروغیو په برخه کې؟
بله سروان صاحب، یو ډیر مهمه خبره هم دغه ده چې زموږ او تاسې په هیواد کې اکثره اوقات اول تاسې وګورئ په دغه بازار کې چې کوم قصابیان دي اکثره اوقات کتل کیږي چې دوی د حیواناتو ذبح د سرک په سر باندې کوي. په هغه ځای کې کیږي چې هلته د خلکو تګ او راتګ وي، د ماشومانو تګ او راتګ وي. نو یو خو په دغه ساحاتو کې د حیواناتو ذبح بالکل غلط ده، هم د سهیل نظره هم د طبابت له نظره. په دې خاطر باندې چې اول کې چیرې دلته حیواناتو ذبح صورت نیسي، د دې انتقال د حشراتو په واسطه باندې که چیرې د حیوانات ملوث وي په وایرسو باندې، په ډېر اسانه توګه نورو انسانانو ته کیږي، هغه فضا بالکل په اسانه باندې ملوث کیږي. د دې لپاره اصلا خو لازم دا ده چې د دولت لخوا، اگر چې په افغانستان کې یو څه محدودې ساحې تعین شوي دي چې د حیواناتو ذبح باید سرته ورسیږي، خو بیا هم کافي نه دی. په دې خاطر باندې چې لکه مخکې چې ذخیره صاحب اشاره وکړله او نورو دوستانو، د دې ناروغیو واقعات چې کوم له حیواناتو نه انسانانو ته انتقالیږي، چې یو له دغو څخه بروسلوز ناروغۍ ده چې واقعاتو ډېر زیات هم دی، او په زموږ په خویندو او میندو کې د معمولا د ماشومانو د ځای کېدلو یو مهم لامل هم دی. نو معمولا تر ټولو مهم دغه شی ده چې دا ذبحه باید په مخصوص ځای کې چې مشخص ساحات لري، له مسکونی ساحو څخه باید لرې اوسیږي، او د انتقال زمینه باید ډېر کم وسي، دلته باید سرته ورسیږي. دویم تاسو اشاره وکړه که چیرې حیوانات ذبح کیږي او د حیواناتو د ذبح نه وروسته هغه اضافي پاتې شونی چې کوم پاتې کیږي هغه سره باید څه کار وسي، بهتر خو دا ده که چیرې هغه خښ کیږي، خښ سي او تر خاورو لاندې سي، دا ډېر ښه کار ده. په دې خاطر چې د نورو حشراتو تماس له دې نه تماس نه پاتې کیږي، د انتقال زمینه کمیږي له دې سره، او د نورو انسانانو بالخصوص د موږ تاسو په ټولنه کې اکثره ساعتو کې لیدل کیږي چې ماشومان لوبې کوي په کوڅو کې یا په هغه کې. نو که چیرې د دې پاتې شونې په هغه ساحو کې اچول کیږي، نو ډېر په اسانه باندې ماشومانو ته انتقالیږي یا نورو انسانانو ته انتقالیږي. نو بهتره به دا وي چې دا خښ سي او ذبح معمولا په هغه ساحاتو کې سرته ورسیږي چې د ذبحې لپاره معمولا ځانګړی شوی ده.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه کور ودن. ډاکټر صاحب احسانمند، که یو څه اوریدونکو ته د څارویو د نورو ناروغیو په اړه هم ووایاست چې خلک ممکن د موږ په وطن کې ډیرې زیاتې وي او خلک ترې خبر نه وي او ډیرې په اسانه انسانانو ته انتقالی شي.
مننه. مونږ ډاکټر صاحبانو د څو امراضو چې نمونه ورته واخیست، د بیلګې په توګه مونږ کولی شو د انتراکس هغه واخلو. یو تجربه لرمه چې مونږ یو وخت د ډاکټر صاحبان د لابراتوار راغلي وو، مونږ غوښتل چې په ساحې کې بعضې امراض باید څه پیدا وو. مونږ یو ساحې ته لاړو چې یو سړی په لارې کې یو مړ بسه د پوستکی، کله چې دا مونږ ولیده دا توجه مو دته وګرځېده او کته شو د نن سلای ته واخیست. سلای د مرده واخیست، راغلو چې کله لابراتوار ته دام چې تست انتراکس، په حال د دې چې انتراکس یا تور زخم ورته وایي، دا په هر ځای کې چې ولګېده نو دلته غټ غټ تور ټپونه جوړوي او دا د دائم لپاره دا ټپونه پاتې کیږي. او خدای دې نه کوي چې په سترګو ولګېده، اکثرا نو سترګې وړاندې کیږي چې دلته ډېر کم توجه ده مونږ دا لیدلی حال دی. نو مثلا اکثرا دا د شدو نه ایشل دا خپله په ډېر ساده توګه مثلا د یو څو دقو لپاره ګوري چې په جوش کې راغی، بس دوی پرېږدي نور هغه نه کوي. په حال د دې چې حد اقل د دېرشو دقو لپاره شیدې وایشل شي چې دا پاسترایزه شي یا زه د هغه زه د مکروبي شي، او کولای شو چې د نورو محصولاتو نه مثلا مخکې ډاکټر صاحب د بروسلوز یادونه وکړله چې دا مختلف ټایپونه لري چې په خوک کې، په واګانو کې، په پسونو کې، بوخانو کې، چې زیاتره انسانانو ته اکثرا د حتی په هغه کې شته دی، په دې ژون کې حیواناتو کې هم شته دی. ولې زیاتره هغه بروسلوز چې په غواګانو کې د هغه زیاتر انسان ته قابل انتقال ده،
ډېره زیاته مننه له تاسو ټولو درنو میلمنو، ډاکټر صاحب نجیب زاخلوال، ډاکټر صاحب کمال اسماعیل، پوهنیار ډاکټر هدایت الله حبیبي او ډاکټر نصیر احمد احسانمند څخه چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي راډیو خپرونې اوري. له موږ سره اوسئ. د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته اوریدلی شئ.